درنو اوریدونکو سلام، ازادي راډیو ته خپل ګیس روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو سره کوو. د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او یو عمده حل لاره د ټولګډونه حکومت جوړول دي. عبداللهیان پرون شنبه په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یوه برخه ده خو ټول واقعیت نه دی. هغه د افغان کډوالو په اړه وویل
تاسی دا افغانستان وګړي وګوري، هر بحران چې په هیواد کې راسي دوی زموږ پر لوري راځي. موږ په واقعیت کې 15 میلیونه افغان کډوال په خپل هیواد کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په وینا طالبان نن د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي خو دا په دې معنا نه ده چې ټول ګډونه حکومت دې نه جوړوي. دا څرګندونې داسې وخت کیږي چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې 14,000 افغان پناه غوښتونکي د ایران له خراسان یا رضوي ولایت څخه ایستل شوي او افغانستان ته سپارل شوي. د بشری حقوقو مدافع رحیم جامع غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا له بشری حقوقو د سرغړونې موارد باید مستند او وڅېړل شي. د ښاغلي جامع څرګندونې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې پرون پر خپله یک شبکه خبرې کړې. ښاغلي جامع په خپلو څرګندونو کې د دغو سرغړونو د مستندولو لپاره د قوي حساب کتاب غوښتنه هم کړې. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له هغه راهیسې هره ورځ د ښځو د حقونو او د بشري حقونو د مدافعانو څرګندونې خپروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د طالبانو په کنټرول کې دوایي د ژمیل راتګ سره د خارګوټو او دنګ ودانیو مسؤلان دنده لري چې خپل د تودولو سیستمونه برقي یا ګازي کړي. دغې ادارې پرون شنبه په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې په ګڼ میشتو سیمو دنګ ودانیو او خارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دوی څارونکو شپه ورځ د کابل ښار په ټولو برخو کې د هوا د ککړتیا سرچینې څاري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وکړي. دغې ادارې نه دي ویلي چې د کوم قانون له مخې له سرغړونکو سره چلند کوي. څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو ټول نافذ شوي قوانین او اساسي قانون ملغا اعلان کړل. په دې موده کې د چاپیریال ساتنې په اړه د طالبانو لخوا کوم نوی قانون هم نه دی جوړ شوی. د کرکټ ترنول لسو کلونو کم عمر ملي لوبډلې نن د کابل پر وخت د سهار لس بجې په خپل دویمه لوبه کې له نیپال سره مخامخېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل تمه لري چې افغان لوبډله په ابوظبي کې کېدونکې نننۍ لوبه وګټي.
افغان د 19 کلنو کم عمر لوبډله نن د اسیا جام په لړ کې خپل دویمه لوبه د نیپال په وړاندې ترسره کوي. که څه هم لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې په بریا تمامه نه شوه، ولې تمه کیږي چې نن به افغان لوبډله دا سیالي وګټي، ځکه زموږ لوبډله قوي لوبډله ده.
په اسیا جام کې تر 19 کلنو کم عمر افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ هند ته وبایلله او بله یا درېیمه لوبه یې هم د روانې سې شمې په ورځ د پاکستان په وړاندې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اټومي تړون چې تهران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره لاسلیک کړی وو بې خاصیت وباله. حسین امیر عبداللهیان چې پرون شنبه په تهران پوهنتون کې خبرې کولې هیواد غواړي پر اټومي تړون چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه په یو اړخیز ډول وتلی وو بیا کتنه وکړي. عبداللهیان ویلي څومره چې مخ ته ځو دغه تړون هغومره بې خاصیته کیږي او دوی به هیڅکله ځانونه د تړون په تنګ تونل کې راګیر نه کړي. په 2015 کال کې د تړون له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو پریکړه کړې وه. دونکو خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې په اوري د بشري حقوقو سازمان وايي په افغانستان کې بشري وضعیت په ځنګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره په خرابېدو دی.
Sadly, on this International Human Rights Day,
په افغان سره چې د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې د منځلو لپاره هیڅ هم نشته.
په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي چې د خبريالانو په وړاندې له دښمنۍ ډک چلند څخه لاس واخلي.
د طالبانو دراتک سره پر رسنیو او خبريالانو باندې ډول ډول محدودیتونه ډیر خبريالانو دي ته اړ کړي چې هیواد پرېږدي.
او د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو تفصيلي راپور کې د ځینو حقوقو کسانو خبرې ووري چې وايي د طالبانو حکومت بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي او پرته له کوم جرم نیولې او شکنجه کړې دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام راپورونه د بشري حقوقو سازمان وايي په افغانستان کې بشري وضعیت په ځنګړي ډول د افغان خځو او نجونو لپاره په خرابېدو دی. نن د دسمبر میاشتې 13مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. داسې مهال دا ورځ نمانځل کېږي چې طالبان له هم د ګڼو سازمانونو لخوا له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کېږي. په همدې حال کې په پام کې د نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د یو بنسټ او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په نوښت دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت پر موضوع هم بحث وشي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په باب د اندېښنو په دوام د بشری حقوقو د څار سازمان یوې چارواکي یو اربیا له نړیوالو د موضوع ته د پام لرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کیږي چې نن د دسمبر 13مه د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده او داسې وخت لمنځل کیږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشری حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسنی وضعیت اندېښنه شولې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستیالې هی دربار پرونه وخت ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې د شوزو او جنو لپاره شرایط په سختي دودي.
Sadly, on this International Human Rights Day, there's
په افغان سره چې د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې د منځلو لپاره هیڅ هم نشته. افغانستان له هم د ښځو حقوقو لوی بحران سره مخامخ دی او دغه بحران نه یوازې په کېدو نه دی بلکې په خرابېدو دی. موږ وینو چې طالبانو د وخت په تیریدو سره د خپلو افراطي مقرراتو عملي کولو ته په شدت دوام ورکړی دی. د افغان ښځو او نجونو لپاره وضعیت لا پسې سختېږي.
دا څرګندونې داسې وخت کیږي چې نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان د بشري وضعیت په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو پر ستونزو خبرې کیږي. د قطر د کړکیچ او بشري حقوقو څیړنیز مرکز او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې قرباني دي. د دغه مرکز په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې غونډه کې به مخکښ متخصصان د نړیوالو بنسټونو استازي او نور شکیل اړخونه د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار په وړاندې د پروتو خندونو په اړه خبري وکړي. د دغه غونډې سپارښتنې به وروسته په قطر کې بلې جوړیدونکې غونډې ته وړاندې سي. طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د دینو نورو شخصیتونو ترڅنګ د شوزو څلور فعالانی جولیا پارسی، منیجا صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغان شوزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي رینا اميري د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت له طالبانو د دغه فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي ټام ویس چې له دوشنبه څو هیوادونو ته سفر پیل کړی له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته هم ځي. هغه ویلي د دې لس ورځني سفر په لړ کې به د پاکستان ترڅنګ متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. طالبانو د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړې دي. د غرازی د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم نه اعلان کړې او په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار هم نه کړ. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته نشي تللی او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د دوی کار منع اعلان شوی دی.
و موریدل چې د بشري حقوقو سازمان وايي په افغانستان کې بشري وضعیت په ځنګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره په خرابېدو دی. لګروسته په دې اړه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت څېړلو په اړه یو تفصيلي راپور هم لرو.
ازادي رادیو .com
په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو د خبریالانو په وړاندې له دښمنۍ ډک چلند څخه خلاص واخلي. دغه فدراسیون ویلي د هرې ورځې په تیریدو سره په افغانستان کې په غیر دولتي رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي. طالبانو په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پرونۍ اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر غیر حکومتي رسنیو او د هغوی پر کارکوونکو فشارونو په زیاتېدو دي، په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په دې برخه کې له نړیوالو بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د رسنیو د ملاتړ له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د خبریالانو په وړاندې له دښمنانه دریزه لاس واخلي. دغه بنسټ د طالبانو د استخباراتو لخوا د طلوع خورشید رادیو د پخوانی خبریال زمیر زهیر د نیول کېدو په مناسبت دا اعلامیه خپره کړې ده. ویل کېږي نوموړی ایران ته تللی و چې افغانستان ته له ستنېدو سره سم تېرونی د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویندوی حشمت الله وجدانی پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل په ټوله کې په افغانستان کې رسنۍ له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي.
د طالبانو دراتک سره پر رسنیو او خبریالانو باندې ډول ډول محدودیتونه ډیر خبریالان دې ته اړ کړي چې هیواد پرېږدي او نورو بهرني هیوادو ته ولاړ سي. په دې ورستیو کې د ښاغلي زمیر په نوم خبریال کله چې ایران نه بیرته افغانستان نه راغلی، دوه طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی ده. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوال بنسټونو نه غواړي چې پر طالبان فشار راولي چې تر خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي نه لاس واخلي، کنه د افغانستان رسنۍ به سقوط سره مخامخ سي او ډیر خبريالان به د تا اړ کې سهواد پریده او نورو بهرني هیوادو ته ولاړ سي.
طالبانو په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون د پرونی اعلامیه په باب سن دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ تجمندي لبلې خو د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وای پر افغانستان د طالبانو د سباندې دو کلونو واکمنۍ په محل د افغانستان شاوخوا 50% رسنۍ غیر فعال شوي او د رسنیو او یا سلنه کارکونکو یا هم خبريالان اوسګار شوي دي. نای بنسټ ازادي رادیو ته ویلي په دې موده کې ګڼ مسلکي کادرونه له افغانستان ووتل او په افغانستان کې د اطلاع رسونی او خبريالۍ کار د فزیکی، مادي او معنوي امکاناتو د کموالي له کبله کم شوی دی.
په پاکستان کې ځینو به سرپرست افغان خزو افغانستان ته بیرته لګلو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو لخوا د خزو انجونو د کار او زده کړو د بندیزونو او امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډه شوې، خو اوس د کډوالۍ د اسنادو د نه درلودو له امله د بیرته لګلو له ګواښ سره مخ دي. جزئیات د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
په پاکستان کې لږونه به سرپرست خزي چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو او امنیتي ستونزو له امله له افغانستان وتلي او پاکستان ته تللي، له دغه هیواد د بیرته ایستلو په اړه اندېښمنې دي. مهناز هجران یو له هغو څخه ده چې له دوه کلونو راهیسې له خپلې یوې لور سره په پاکستان کې اوسیږي. مهناز وایي چې د کابل د پلچرخي په زندان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر وړاندې یې د ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې ده، خو اوس له پاکستانه د ایستلو له ګواښ سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زه له یوې ماشومې سره مې یو ځای پاکستان ته راغلم. شپږ میاشتې مو په خیمه کې تیرې کړې، کرایه مې نه درلوده. اوس له پاکستانه وویستل شو. افغانستان کې د سرتیرو برخلیک معلوم دی چې څه به ورسره کیږي. ډېر شمېر پوځیانې چې ایران او پاکستان کې وي د عمومي بښنې وروسته هیلمنې افغانستان ته لاړې، خو مړی او ژوندی ورک شو او یا یې جسدونه موندل شوي دي. موږ په هېڅ صورت افغانستان ته نشو تللی، کلا شو له منځه ځو.
یوه بله بی سرپرسته ښځه چې له خپلو څلورو ماشومانو سره په پاکستان کې ژوند کوي ادعا کوي چې د کابل په هوایي ډګر کې یې د وتلو پر مهال د طالبانو په ډزو کې خاوند ووژل شو. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پاکستان د کډوالۍ اسناد لري، خو وخت په وخت د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي.
شاور د می آمدن طالبان د میدان وای اسستاد
کله چې طالبان راغله زما میړه په هوایي ډګر کې وژل شو. زه د څلورو ماشومانو مور یم. پولیسو پتن کړی یو. زه اقتصادي ستونزې لرم. زما ماشومان ښوونځي ته نه ځي. مو که د وی ایچ سی آر سره رجستر یو، خو د پولیسو له ویرې کله یو کله بل کور کې پټیږو.
فوقالعاده سختي او مشکلات پرشانی را داریم.
دا په داسې حال کې د چې افغانستان ته راستنې شوې یو شمېر ښځې وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او حتی خوراکي توکو ته هم لاسرسی نه لري. یوه له دغو مېرمنو څخه تازه له خپلو څلورو ماشومانو سره افغانستان ته راستنه شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
ویزه که داشتیم وقتش پورا شده بود، ولی سه ماه تقریبا بدون ویزه وجا بود.
کومه ویزه چلمون سره و وقتی ختم شوه و لویزه پرته مو حال تدر میشتی تیری کری. خلا پا ده مرغه چلو پاکستان و ویستل شو او افغانستان تراغلو اوس هم پا پتجوان کو. خوراکی توکو تا هم لسرسی نلرو دستون زول عمل مو کدوال شو. ترسو یوزای تا ورسی کو او خپل زن او خپل جوان وش گرو. خلا پا ده مرغه مو بیا لهم مقا حالت سرمو شو او بیرت افغانستان ترستان شو.
و جان خود را نجات بدم، ولی متاسفانه که دوباره دمی وضعیت ناهنجار روبرو شدیم و برگشتیم افغانستان.
په پاکستان کې میشتې بې سرپرست افغانې کډوالې د پناه غوښتونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو پړاوونه چټک کړي. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو پر افغانو ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول چې تر ټولو مهم یې پر کار او زده کړو بندیز دی. له دې محدودیتونو وروسته یو شمېر ښځې چې د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وې له افغانستانه وتلو ته اړې شوې. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه له دغه هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او تر دې دمه له 400,000 ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر په دې هېواد کې دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی دی. یو شپې نړیوالو سازمانونو او د افغان کډوالو د کډوالو منونکو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې لږ تر لږه هغه کډوال چې افغانستان ته د ستنېدو له خطر سره مخامخ دي ونه باسي، خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو پر شړلو ټینګار کړی دی.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه ده چې د افغانستان په اړه څه لیکلي، مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
ډیپلوماټ خپرونې افغانستان کې د بشري حقونو پر موضوع د پخوانی افغان ډیپلوماټ نظیفې حقپال لیکنه خپره کړې ده چې سرلیک دی د افغانانو ترمنځ ډیالوګ لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو په سر کې پر بشري حقونو تمرکز پکار دی. د لیکنې لیکوال وایي داسې حال کې چې د ډسمبر په 10 نیټه د نړۍ شاوخوا 193 هیوادونه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 15 کلیزه لمانځي، افغانان به د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقونو روان سر غړاوی او سره لاسو گریوان وی. د لیکنې په وینا طالبانو په یو بڼه د ټول افغانانو له بشري حقوقو سره غړاوی کړی، خو افغان نجونی او خزی بیا له سیستماتیک او پراخ تبې سره مخ دي. لیکوال په دې لیکنې کې وړاندې ویلي په 2020 میلادي کال کې وخت ل رسیدو وروسته طالبانو تر اتیا او زیات داسې فرمانونه ورکړي چې د جنسیت پر بنسټ زورونی زیاتوي او جنسیتي اپارتایټ رامنځته کوي. لیکنې کې د بشري حقوقو قانون نړیوالې اعلامیې ته د افغانستان د دولت د ژمنتیا اوږدې ماضي ته اشاره شوې او دا چې اوس افغانستان د ځمکې پر سر نومړنی هېواد دی چې رمایي وګړي پکې یوازې د جنسیت پر بنسټ له زده کړو راګرځول شوي دي. لیکنه کې وړاندې افغانستان کې د بشري حقونو پر اوسني وضعیت بیلابیل جزئیات وړاندې شوي او په وروستي پاراګراف کې راغلي اوس چې سیاسي او ډیپلوماټیکي هڅې د بین الافغاني خبرو په لور روانې دي، نو دا مهمه ده چې ټولې ښکېل لوري د یاد ولري چې افغانان به سولې، امنیت او عدالت ته د رسیدو لپاره د بشري حقونو د تامین له اساسي شرط څخه تیر نشي. د سیمې او نړۍ په یو شمېر نورو ورځپاڼو کې هم په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه لیکنې او راپورونه خپاره شوي دي. له عمان خپرېدونکي ټایمز آف عمان ورځپاڼې بیا د هغو افغان نجونو غوښتنې راخیستې چې له شپږم ټولګي او فارغېږي. په دې راپور کې د یو شمېر هغه افغانو کوچنیو نجونو سره خبرې شوي چې د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي دي چې له شپږم ټولګي او تر فراغت وروسته ښوونځي ته له تلو منع کوي او اجازه دې ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته هم خپل زده کړي کړو ته دوام ورکړي. راپور کې په کابل کې لښبګم ټولګي څخه د یوې تازه فارغ شوې زده کوونکې شونمې زهرا یا چوي لوخلي ویل شوې خپل ټولګیوالو او ښوونکو سره خدای پاماني وکړه. دا ډیره سخته ده چې نور به زه خپل ټولګیوالې نه ګورم. راپور د دې زده کوونکې لوخلي زیاتوي، مشپک کلونه په دې ښوونځي کې ډېر په خوښۍ سره تیر کړل. زه غواړم زده کړې ته دوام ورکړم، نه دا چې د کور په کونج کې کینم.
نن د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده، خو یو شمېر افغانان دا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي او پرته له کوم جرم یې نیولی او شکنجه کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا څانګې مرستیال پاتریشا ګاسمن او د رواداری د سازمان مشر شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښنې وړ وبله. خو د طالبان حکومت تل د ډول دعوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو راپور نه رد کړي. نور تفصيل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې طالبانو پرته له کوم جرمه بندیان کړي، شکنجه کړي او بشري حقوقو یې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو پوځي افسر چې په ایران کې اوسیږي او نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې درې میاشتې بندي و او د طالبانو لخوا په بیلابیلو ډولو شکنجه شوی دی.
پایپ او د سرمه مې گرفتن او د سماله
د اوبو پایپ به زما په سر نیو او په دسمال یې زما مخ سترګې او خوله پټوله تر څو زما غږ پورته نشي. په کیبل به وهله، مکتب یې برق راکوه، کالي به یې زموږ ایستل او ډېرې خطرناکې شکنجې به یې راکولې. ویلی شم چې په هرو څلوېښتو ساعتونو کې به یې دوه ځلې په کیبل وهلو، زموږ لاسونه او پښې به یې راوتړل، پنځه شپږ کسانو به کلک نیولو او د اوبو پایپ به یې زموږ په خوله کې دننه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې یو نماینده کړی و چې طالبانو له بندیانو څخه د اعترافاتو او معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه هغوی ته برېښنایي شاټونه ورکړي، ساکښلې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي دي، په جبري ډول یې اوبه څښلو ته اړ کړي او د وهلو ټکولو پر مهال یې سترګې پرې تړلې دي. یونما ویلي چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ څخه د 2023 کال د جولای تر 10مې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیونو او تر هغې وروسته د بشري حقوقو د سرغړونو له 1600 څخه زیاتې پیښې ثبت کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی دی. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو څلور میاشتې وړاندې یونما دغه شان ویلي وه چې د تیر جمهوری نظام د عسکرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي دي، چې له دې شمېر 213 قضیې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یونما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. په ورته وخت کې د هرات ولایت د سینګرګرو ټولنې مخکینۍ مشرې معصومې رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا وکړه چې پر ښځینه سینګار ځایونو تر بندیز وروسته د طالبانو لخوا ونیول شوه او 10 ورځې په بند کې تیرې کړې.
لاسونه او پښې راته ولچک کړل او یو ډیر سوړ خراب او تیاره ځای کې کوټه قلفي کړم. ویل شوي و چې تر 48 ساعتونو ما ته یو څاڅکی اوبه هم را نه کړي. 10 شپې بندي وم. ویل کېده چې ما به محاکمه کړي. ویل یې چې یو نیم کال به بندي شي. هماغه و چې زلزله شوه او فرمان راغی چې له نیکه مرغه زه او 150 نورې ښځې له زندانه خوشې شوې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو یونما د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو په پله پسې نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. له دوو کلونو په زیاته موده کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوې او د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو مېرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا زاده، منیشه صدیقي او بهاره کریمي بندیانې کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د خپلو حقونو د تامین لپاره پر واټونو د ښځو د اعتراضونو او لاریون مخه نیولې او ځپلې دي، خو د دغو معترضو مېرمنو د نیونې خبرونه یې رد یا تایید کړي نه دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د نورو مواردو تر څنګ له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو او ښځو بې برخې کول او په دغه هیواد کې د ښځو پر ټولنیز حضور محدودیتونه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بلل کېږي. د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له راتګ راهیسې د شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او له نږدې یو کال راهیسې پوهنتونونو ته یې هم پر تګ بندیز لګول شوی دی.
په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو، سینګارتونونو کې له کار کولو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم راګرځول شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو او کړنو د محدودولو په اړه تر 500 ډیر فرمانونه صادر کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې دا هیواد لا هم د بشري حقونو له سترو ننګونو سره مخ دی او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د دغه سازمان د آسیا څانګې مرستیالۍ پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل:
Afghanistan remains in the grip of enormous
Afghanistan de bashari haqqono de loye nangawani po mangolo ke de talibano de khali waqmani sutbu kaluno ke da si siyasatuna gore kadi che deri ye de khazwa wunjuno haqqona naqsavi ya wazani patlun da de che nor ham sakht chivi hamdaranga dui intiqadi ra puru na sansurawi khabar yala nisi aw kala ham khwani fauzian to jepri toga la daraka kadi aw ya ye
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د پخوانی نظام پر مهال هم له بشري حقونو سرغړونه کېده. هغه مهال د بشري حقونو بنسټونو جګړه، ناامني او اداري فساد د بشري حقونو د سرغړونو اصلي لاملونه ګڼل او ماشومان او ښځې اصلي قربانیان بلل کېدل. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د غړیتوب د شکنجې د منع قانون د تصویب، د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د تصویب او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د میکانیزمونو د رامنځته کولو په ګډون د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره اغیزمن اقدامات هم شول. د رواداري په نوم د بشر د حقونو د یو سازمان مشره او په افغانستان کې د تی جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي چې د اتباعو په اړه د طالبانو نظر له بشري حقونو سره په تضاد کې دی او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت سخت او د اندېښنې وړ دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت حقوق بشر د افغانستان یک وضعیت بسیار دشوار و نگران کننده
په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. په جمهوري نظام کې هم د بشري حقونو وضعیت خراب و، خو لږ تر لږه فضا وه او د دې لپاره چې وضعیت ښه شي قوانین جوړ شوي وو، پر بنسټونو کار روان و. اوس داسې یو وضعیت دی چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقونو او په ټولیز ډول د افغانستان خلکو د بشري حقونو په برخه کې ډېره لږه رڼا لیدل کېږي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونوایه. خو د طالبانو د حکومتي چارواکو مخې تر دې تل د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه بې بنسټه بللي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خلکو اعدامول او په درو وهل د بشري حقونو د اندېښنې وړ سرغړونې بلل شوي دي. په بریتانیا کې میشتې د افغان ویتنس په نوم یوې حقوقي ډلې له صورت مخکې وویل چې تیر کال د طالبانو حکومت دوه کسان اعدام کړل او 412 نارینه او ښځې د نامشروع اړیکو او غلاو په ګډون د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهل. د بشري حقونو سازمانونو د سزاګانې د مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف بللې دي او له طالبانو څخه یې غوښتي چې د سزاګانې ودروي. خو د طالبانو حکومت ادا کړې ده چې دغه سزا به په راتلونکي کې د جنایتونو د تکرار مخه ونیسي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعاله ساره سیرت وایي نړۍ باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت درک کړي او د افغانانو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي.
در گذشته میتونستیم اعتراضات خود داشته
پخوا مو کولی شو چې اعتراضونه وکړو او بیلابیلو بنسټونو په دې برخه کې کار کوو، خو په اوسنی شرایطو کې ټول هغه میکانیزمونه او دروازې چې کولی شي زموږ غږ ورسوي د طالبانو لخوا وتړل شوي. له دې سره ښځې او بنسټونه په میړانه د خپل حقونو د تامین لپاره مبارزه کوي. موږ هیله لرو چې نړۍ زر د وضعیت ته پام وکړي.
زودتر متوجه شو
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه کاله او څلور میاشتې تیرې شوې، خو هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دی، خو طالب چارواکي تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلام شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق خوندي دي. د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د بشري حقونو نړیواله ورځ ونومول شوه. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه چې دیش مادې لري د 1948 کال د دسمبر په لسمه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیې محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي دي.